په د خبرونو وښو د ازری په سپو کې د پروګرام بل موضوع د روسي دلچسپي په افغانستان کې راخلو او هغه چیرو د افغانستان کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ د روایي هڅې پیل سوي څو د ځینو والیانو د شتمنیو د صاف فرمې تر راتلونکو دوو اونۍ پورې بشپړې سي. او په کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال طالبان وژل سوي او دوه ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اساسي قانون د 14مې کلیزې په منځغونډه کې وویل چې د ټولو قواو خپلواکۍ ته احترام لري.
حکومت د قضایه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي او دا خبره په ویاړ سره کوم چې د افغانستان لویه څارنوالي او ستره محکمه خپل فیصله تر بر هر وخت زیات په استقلال سره کوي.
هغه زیاته کړه ویاړي چې د افغانستان ملي شورا لوی څارنوالي او ستره محکمه په استقلالیت سره خپل کارونه پر مخ وړي. ښاغلي غنی له خلکو غوښتل چې له اساسي قانون سره سم عمل وکړي او هغه په ټوله معنا په ځان پلی کړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي هڅې پیل سوي څو د ځینو والیانو د شتمنیو د صاف فرمې تر راتلونکو دوو اونۍ پورې بشپړې سي. د دغې ادارې ویان منیریه یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کاري د قانون د پلي کېدو او د والیانو د امتیازاتو د ځنډېدو د مخنیوي په هدف کړی. د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې ویلي د هغو چارواکو حقوق او امتیازات یې ځنډولي چې تر اوسه یې خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړې. په دغو چارواکو کې د 15 والیانو او یو شمېر لوړپوړي کمیټه مشرانو نمونه شامل دي. او په کندهار کې سیمه چارواکي وايي په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د دې ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د امن نظم سرتیرو تصفیوي عملیات کړي چې په نتیجه کې و طالبان وژل سوي. په ورته وخت کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په میزان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي وردو پر پوسټو حمله کړي چې د قابل رزو په نتیجه کې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. د سیال پوینه په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه چارواکي وايي هغه وسلوال سړی چې په استانبول کې پر ونایټ کلب حمله وکړه غالبا په خټه یې غور وو. د ترکیه د صدر اعظم رستیان نن وویل چې حمله کوونکی لا هم نه دی موندل سوی او په ډېر اطمینان دانسي ویلی چې هغه څوک او د کوم ځای دی. خو د ترکیه د صدر اعظم مرستیال زیاته کړې چې د هغه هیواد چارواکو د دې سړي د ځای په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. یو غور پاسل کې د چین په ختیځ کې میشت مسلمانان دي چې ترکیه خبرې کوي او په ترکیه او منځنۍ اسیا کې هم کوچنۍ ټولنې اوسي. په استانبول کې نن هم د تلاشۍ عملیات روان وو. ویل کېږي چې زیات خلک له روسي حمله سره تړه پتور نیول سوی دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو وایي چې په استانبول کې له حمله سره د تړه پتور ټول نیول سوی کسان یو غور دي. ایران د ترکیه د عایده رد کړ چې وایي د تهران متحدان په سوریه کې له نافذ سوي اوربند سرغړونی کوي. د ایران حکومت د ترکیه دغه خبري غیر مؤثر بللي او په سوریه کې د حکومت پر مخالف ملیشوي د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د ایران د بهرنوی چار وزارت ویندوی بهرام قاسمی نن وویل چې په سوریه کې نافذ سوی اوربند په وار وار د حکومت ضد ملیشو له لوري مات سوی دی. قاسمی پر ترکیه غږ وکړ چې له داسې سرغړونو سره د مقابلې لپاره د اقدام وکړي او له غیر واقعي بینانه موقف خپلولو ته ډډه وکړي. د ترکیه د بهرنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو په وروستیو کې پر ایران غږ وکړ چې د سوریه پر حکومت او پر خپلو متحدانو د فشار راولي چې د اوربند له موافقې دي سرغړونه نه کوي.
Teşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. ve bu ihlallerin kimin
Deva imushka po Suriya ki da Orban da mafiqe da sirgalawuno peshota u gorno guruchi lidal kiji chi tsok sirgalawuni ki mush Hezbollah ta mutawajji po zangar jawda Hezbollah shiya tsangi aw da Suriya rejim. دا فینریوال سازمان وای هغه ملیشه چې د داعش پر ضد د عراق د پاوز په ملګرتیا کې جنگیږي تشدد او غیر قانوني کارونه کوي. د دې سازمان په وینا ملیشه له هغو وسلو چې د عراق پاوز ولشتلجه شپارس هیوادونه ورته برابروي غلطه استفاده کوي. دا فینریوال سازمان په خپل رپورت کې چنن یې خبر کړی ویلي چې په عراق کې شیعه ملیشه له دې وسلو د زورګونو سنی نارینه او ځوانو هلوکانو په تشتولو شکنجه غیر قانوني دامونو او اختطاف کې کار اخلي او د خلکو شتمنی لوټ کړی دی. دا فینریوال سازمان پر هغو ټولو دولتونو چې پر عراق وسلې پلورین نن غږ وکړ چې د دې ضمانت یې وکړي چې دغه وسلې چې دوی عراق ته ورکوي او پر دې هیواد یې پلوري د ملیشه ځواکونو له لوري د بشري حقونو د سرغړونې لپاره نه استعمالیږي. په بغداد کې نن د چاودنې له امله شپږتنه وژل سوي دي. پولیسو ویلي چې دا چاودنه د شیګانو په سیمه کې سوي ده. د پولیسو په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او د بغداد په ختیځ کې د یو جومات د موټرو په پارک کې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. او د فلپین ولسمشر رودریګو دوترت له روسیې سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګنده کړې ده. دا خبره د ولسمشر دوترت ویندوی کړې ده. د فلپین ولسمشر تیر دوبی قدرت ته ورسید او له هغه راهیسی په مکرر ډول د امریکا پر ضد سختې خبرې کړې دي او خبرداري ورکړې دي. فلپین چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا ملګری بلل کېږي د ولسمشر دوترت تر واکمنۍ لاندې له چین او روسیې سره د اړیکو د پراختیا هڅې کوي. اوسمهال د روسیې دوې جنګي بیړۍ په منیلا کې دي او څلور ورځې به هلته پاته سي. دا د فلپین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ لومړی مستقیم او رسمي پوځي تماس دی. د فلپین د ولسمشر ویندوی ارنستو ابیلا نن وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري پوځي اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي چې د دوی سیاسي اړیکې او ملګرتیا به ورسره پیاوړي شي. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. اوریدونکو دا وو د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. مخکې تر دې چې زما همکاران ظریف نظر او احمد شیبر بیرته راسي او د ازادۍ په څپو کې پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې کړي، عباد الله حنانزی به د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوي. په راتلونکو دوله ساعتونو کې به په کابل کې آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2. کندهار کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 1. جلال آباد کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. فیض آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. او همدارس په بامیانو کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 11.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی.
بیا هم ز احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو قربانی و السلام علیکم. د آزادی پڅپوک پروگرام په دې ساعت کې د افغانستان په چارو کې د روسي د دلچسپیو مساله چیرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دي امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري، نو په افغانستان کې ولې د لسو وړو اډو تر څنګ نه سترې پوځي اډې هم ولري. د افغانستان ولسي جرګې یو شمیر غړیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه ویلي دي چې روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد زید سیشن به پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا دمون قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو مونږ کولای شو چې ار سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري، پیرانو طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدا رقم ته نور جنگي جنایتکار ډلې په افغانستان کې پخوا موجود دي و خو په کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپل تیری ټکی په دې لحاظ باندې دغه خبره کړي.
ماسکو دا تشویش هم لري چې امریکا په افغانستان کې په خپلو اډو کې زیات پوځیان ځا پر ځای نکړي. زمیر کابلوف وایي امریکا دغه اډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سل زرو پورې سرتیری راوستلی شي او ده زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبه. در قسمت دوم مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه فعلاً در استودیوی ما در کابل هستند، خوش آمدید برشان میگیم. همچنان از طریق تلفن محترم آجی سید داود رئیس نشرات افغانی هم با ما هستند. به هر دو مهمان محترم ما احترامات تقدیم گفته خوش آمدید میگوییم و همچنان محترم آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم از طریق تلفن با ما در تماس خواهد شد. هم فعلا هستن اونا، منتظرشان هستیم. همکار تکنیکی ما میگه هنوز وصل نشده. به هر حال خب به استودیو کابل ما مراجعه کنیم. آقای پشتون خوش آمدین سه به برنامه.
تشکر، تشکر نظر صاحب ستاسونه، ستاسو د ملمنونه سلامونه وړاندې کوم او ردونکو ته مو احترامات تقدیموم او ستاسونه تشکر کوم چې موږ ته مو دعوت راکړی دی په دې مهمه مسله کې.
بله آقای آجی صاحب، سید داود شما هم خوش آمدین صاحب، از خواب هم بیدار کردیم. وقت سو طرف ها صاحب، طرف های شما.
تشکر، مهربانی کردین، لطف کردین. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شما و میمانه گرامیتان و شنونده خیلی عزیزتان تقدیم میکنم صاحب.
بله خب پیشه که سوال اول از آجی صاحب بکنیم، برای از اینکه از اونجایش مسائل نگاه میکنه از بالا، از امریکا یا از این طرف ها موضوع رو شاید خوبتر ببینه. چی میگن آقای پشتون این مسئله؟
پشتون که آجی صاحب سید داود،
آجی صاحب سید داود رو میگم. بله گفتم با اجازه آقای پشتون گفتیم که بله. آقای سید داود حق اول بتیم که آجی صاحب چی میبینین شما این روسیه صاحب چرا تر علاقه زیاد شده به مسئله افغانستان از دیگه طرف امریکا؟ بخیرم کم کم پای خود بیرون میکشه. شما موضوع رو اگر خلاصه یک مقدمه جینی کنیم خوش میشیم صاحب.
وزه په خپل وار بیا هم ټولو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. زما پان باندې روسیا تقریبا د 19مې پیړۍ را په دې خوا تر ننه پورې په افغانستان کې ښکیل ده. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ تقریبا په دې تیرو 500 کلونو کې کومه کودتا چې په پخواني پادشاه باندې وشوه هغې کې هم روسانو یو ډول نه یو ډول لاس درلود. د هغې سره که موږ داسې وګورو کله چې د جمهوریت نظام ړنګېږي شهید داود خان له منځه ځي، په هغې کې هم روسانو خپل رول درلود. د هغې سره سم د ثور کودتا رامنځته کېږي. د ثور په کودتا کې هم روسان قرار ناست نه و، د روسانو پلوي خلک په دې کودتا کې شامل وو. که موږ دې سلسلې ته وګورو بالاخره د خلق دموکراتیک ګوند اخیری مشر چې ډاکټر نجیب الله او د هغې په سقوط کې هم روسانو لاس درلود. د هغې نه وروسته د کابل په جنګونو کې زه دا ډېر په اطمینان سره ویلی شم د یو عیني شاهد په توګه تقریبا په هماغه وخت کې هم دغه ښکېلو ډلو ته روسانو وسلې او پیسې ورکولې. که لږ ذره نور مخکې راشو کله چې د بند پرېکړه کېده، په هغې وخت کې د بند په پرېکړه کې امریکایانو کله چې چوکۍ ویشل کېدې په دې کې استاد سیرت رای ترلاسه کړې د پاچا د ډلې نه، په دې وخت کې هم امریکایانو د مسکو سره، تهران سره، اسلام آباد سره مشوره وکړه او د استاد سیرت په قول باندې چې هغوی وویل چې ما ته خلیلزاد راغی چې په هغې وخت کې د امریکا د ډلې د مشر مرستیال و و ما ته خلیلزاد راغی او خلیلزاد ما ته وویل چې مسکو، اسلام آباد او تهران تا د موقت ادارې د مشر په توګه نه مني او دوی د ښاغلي حامد کرزي سره موافق دي. نو زه فکر کوم چې په هغې کې په بن کې هم روسانو مسکو، تهران او اسلام آباد غټ لاس درلود. د دې سره که موږ لږ ذره نور مخکې راشو لیدل کېږي کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه، روسانو په یو روایت سره پوزي نقشې په امریکایانو خرچ کړي دي، په بل روایت سره دوی سره مرسته کړې ده. نو تاسو ولیدل چې د ناتو او ایساف قوتونو سره دوی مرستې کولې، یعنی لارې ورکوله، یعنی روسان په دې مسایلو کې ښکېلو. اوس دا چې روسان ولې فعال شوي دي او زمیر کابلوف دا رقم څرګندونې کوي، زه فکر کوم چې زه به اوس راشم دوه درې نورو مسلو ته. هغه یوه دا ده چې استاد پژواک، عبدالرحمن پژواک دی، خدای وبخښي، هغوی یو وخت کې ما سره په مرکه کې په 1992 کال کې وویل چې که روسان نوې ټکنالوژۍ ته لاس پیدا کړي او ښه اقتصاد ولري، بیا هم دوی هماغه د پرمختیا غوښتنې سیاست خپل مخکې وړي. نو زه فکر کوم چې روسان وروسته د کریمیا او یوکراین مسلې نه ډېر حساس شو د امریکې په وړاندې، او امریکا چې کوم بندیزونه اقتصادي په روسانو ولګول واقعا د روسانو ملای ماته کړه. اما د دې سره روسان هم قرار کې نه ناستېدل، فورا په سوریه کې حمله شروع کړي او یو اتحاد، یو نامقدس اتحاد.
بله، دې موضوع بازم میایم. تشکر آقای
نظر صاحب. څنګه پښتون صاحب ته مخه نه کړو؟
بله،
چې هغه په افغانستان کې دی او دننه دا اوس. پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ که په لنډو باندې دا توضیح کړئ چې د روسانو دلچسپي د افغانستان په قضیه کې په وروستیو کې ولې زیاته شوې ده؟ حاجي صاحب سید داود خو تاریخي مرحله تشریح کړه.
به شک موږ تاسو ټول شاهدان یو چې روسانو ته یو نو ورختایي هغه وخت زیاته پیدا سول چې د داعش شبکه په عربو کې، په افغانستان کې او په منطقه کې ارزیاندام وکي، او دغه استنباط داسې کېدی چې ګواکې داعش حزب د روسانو په خلاف او یا د یو نو نورو مسایلو په تعقیب اصلا په وجود راغلی دي. او د دغه تاریخ نه بیا روسانو د فتن عکس العمل ښکار کوي او په افغانستان کې قرار قرار د مداخله شروع کیږي. که څه هم ډیر خلک په دې عقیده دي چې دغه مداخله د روسانو د امریکایانو دغه اخیرو واقعیت سره تړلې ده، لیکن کومجه وسه شاته ولاړ سو د چیر یو کال راوږی خواته وختن په وختن د روسانو مداخلات مستقیما د افغانستان په چارو کې اساسیږي. زه دوه درې مثال وایم. مثلا په چیر جنگ کې د کندوز د اوس اخیری ځل چې کندوز نیمه سقوط وکي، په دې کې د روسانو مداخله مستقیما محسوس کېدله. لزر کلاشینکوف چې د افغانستان ته د توفیه په شکل باندې روسانو ورکړل، په عین سیریل نمبر سره په شمال کې کلاشکوپونه نیول سی و چې اصل کلاشکوپونه په وزارت دفاع کې پراته و، په عین نمبر اته کلاشکوپونه نیول سی و چې بیا روسانو د دې دعوه کوله چې دا خو هغه کلاشکوپونه دي چې موږ تاسو ته درکړي دي. دا بل مداخله و. درېمه مداخله چې هغه ډیره بے شرمانه او ډیره د شرم ډکه او په دواړو ملکونو ته قابل د شرم ده، هغه د دوی نزدېکت د یو نظامی مانورې په شکل باندې په پاکستان کې و. تاسو ټول په خبره شتیر جر لسروز مخ کې په لاهور کې یو غټه جلسه سوي ده چې په هغه جلسه کې خپل سراج الدین حقانی، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، مولا ایبت الله د طالبانو مشر، دوی ټول یې ساخسته ده او په غوي کې دی یو تعهد کړی دی. او په دې تعهد کې روسانو دا وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته درنی او سپکی سلاوي درکو او دا مسایل به ټول مخته بیایو د افغانستان د حکومت په مخالفت. دلته یو نزاکت چې قابل د یادوري دی او هغه ته زه غواړم اشاره وکم او ډیر دلچسپ دی. یو دا دی چې روسان د طالبانو سره فقط سیاسي اړیکې ساتي، یو لږ کومک بور سره ساتي، خو د حقانی شبکې سره د دوی علاقه ډیره ده. دلیل دا دی چې طالبان دوی د حکومت مخالفین بولی او د حقانی شبکې دوی د امریکایانو مخالفه بولی. نو په همدې اساس دوی به دواړه شبکې ساتي، خو حقانی شبکې ته به ډیره توجه کوي چې دا کار خپل د طالبانو او د حقانی شبکې په مابین کې یو غټ رخنا
او بخشه. تاسو یو مهم مسله ته اشاره وکړه چې روسان د حقانی شبکې سره دلچسپي لري او له طالبانو سره نه. دا مسله یو بل ډول که حاجی صاحب سید داود ته ورشو، حاجی صاحب څه فکر کوئ چې آیا دا هم یو سیاست نه دی چې یو خو له روسانو سره نژدې ده او بله خوا نه ده، تر څو طالبان په دې ډول باندې خپل هغه ملاتړي چې په افغانستان کې جنگ کوي هغوی ته اطمینان ورکړي؟ نه، موږ له روسانو سره ډیر نژدې نه یو، د حقانی شبکه نژدې ده، او کوم کسانو ته چې دغه روابط اهمیت نه لري هغوی ته خو هسې هم وایي چې نه، له روسانو به خپل امتیازات ترلاسه کوو.
زه د پښتون صاحب د خبرو په ارتباط سره دا ویل شم چې د دغه موضوعاتو د سکرپټ لیکونکي پاکستان دی، یعنی پاکستان دغه ډلې او ټپلې تقریبا به درې څلوېښت کلو را په دې خوا ډېر په دقیق ډول سره پېژني. دلته اصلي خبره دا ده کله چې امریکایانو د اقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې ده، نو زه فکر کوم دا هم روسان د دغې خبرې نه هم یو استفاده کوي، یعنی دا مسله یو ډول عقبوي شوې ده چې اقانی شبکه د دې نه چې کابل ښار ته نږدې ده او ډېر عمده او ژورې عملیاتونه دوی ترسره کړي دي، نو د هغې په ارتباط سره دوی زیات غواړي چې اقانی شبکې ته زیات اهمیت ورکړي د دې نه چې د امریکا احساسات راوپاروي. اما د دې سره په خوا کې زه داسې ویلی شم صاحب چې بیا په مجموع کې د طالبانو او د اقانی شبکې ترمنځ ډېر زیات بیلتون نه ښکاري. هغه په دې معنا چې تاسو پوهیږئ چې کله دوی په خپلو کې انتخابات کوي یا ناستې پاتې کوي یا د دوی اعلامیې دي، په هغې کې بیا ټول یو د طالبانو تحریک دی. اما په هر صورت سره د حقانی شبکه لکه څنګه چې د جهاد په دوران کې هلته متاسفانه بیا دا غمیزې تکرارېږي، په هغې وخت کې امریکایانو دغې شبکې ته ډېر زیات اهمیت د روسانو په مقابل کې ورکوو او ډېر مستقل کومکونه یې د حقانی شبکې ته ورکول چې حتی رنګه مجلې او راډیو څه د تنظیمون نه زیات دا دې شبکې سره کومک کوو. هغه دا چې دوی په دې باور و چې دوی روسانو ته سخت ګزارونه ورکوي. اوس عینې مسله برعکس شوې ده، روسان هم غواړي چې د دې شبکې د لارې امریکایان دلته وځپي. نو په هر ترتیب سره بیا هم دا د افغانستان د بدبختۍ او د افغانستان د بدمرغیو لپاره د پاکستان یو پلان دی چې پاکستان د دې لارې نه غواړي چې روسان دې مسئلې ته راکش کړي او روسان نور هم زړور شوي دي د پاکستان د ایران په نږدې کېدو سره. په دې چې دا دواړه هېواده دوی د روسیې نه هم افغانستان ته ډېر نږدې دي، نو ټولې ډلې او ټپلې دوی سره ارتباط لري، دوی سره ناسته ولاړه لري، دوی نه امکانات ترلاسه کوي. نو زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان یو پلان دی چې څنګه روسان په دې مسئله کې په اصطلاح رامنځته کړي او امریکا پرې وډار کړي.
بله، خب به هر حال پشتون صاحب د این مسئله افغانستان نقدر موضوعات پیچیده و زیاد است که آدم نمیفهمه که از کدام طرف به موضوع سیل کنه و سوالا را طرح بکنه. منتها به طور خلاصه اگر به موضوع بیاییم، امریکا یک پالیسی داره زیادتر در تمام دنیا عساکر خود مستقیما نمیخواد فدا بکنه، یعنی عسکرش در از او خاطر از دیگه کسا استفاده میکنه. آل روسی هم بخیر این موضوع رو یاد گرفته، آلو هم نمیخواد عسکر خود فدا کنه و میخواد بر خود عسکر پیدا کنه از چپ راست، مثلا از طالب ها استفاده کنه بر علیه دایشی ها. و همچنان از مسئله ایران هم زیادتر کوشش میکنه، مثلا وکیل صاحبا گفتن فرستادن افغان ها به جنگ سوریه از سوی ایران ادامه دارد. به طور مثال حزب اسلامی بخیر در روزا یک بیانیه را نشر کردن، میگن که اغراق نیست که اگر بویم که ایران در واقع اسرائیلی دیگر برای امت اسلامی است. و یعنی بین آقای حکمتیار ایران هم یک گدودی خیسته. حالا مسئله ای است، سوال ده ای است که کل ممالک که در افغانستان یا در دنیا در منطقه هدفهایی دارن، اونا هم پالیسی خود دارن تعقیب میکنن. طرف ما افغان ها چطور هستن؟ یعنی یا میفهمن امی سیاست تحت کنترلشان هست نیست که ایران از ما چی میخواد، پاکستان از ما چی میخواد، روسیه از ما چی میخواد، امریکا از ما چی میخواد، باید تحت کنترل ما باشه این موضوع، نیست که از ما هم یعنی تن فداکاری و کشته شدن نباشه، غیر خون از ما باشه. صاحب چی میگین؟
په دې کې هیڅ شک نسته نظر صاحب چې افغانستان یو ځل بیا په ډیر تاسف سره وایم چې د نیابتي جنگو مرکز وټاکل سو. په خوا به یو ملک یا دوه ملک دلته نیابتي جنگونه مخته بیوله، خو اوس تقریبا قدر تویم چې در لسو زیات ملکونه په دې ملک نیابتي جنگ مخته بیایي او کوشش کوي چې افغانستان د جنگ میدان وټاکي. لکه تاسو چې ویل، هیڅ ملک نه غواړي چې خپل عسکر مستقیما په جنگ کې داخل کړي، بلکې د نورو خلکو د ژوند ژوند څخه په استفاده بدبخت افغانان ژوند دی د پاره ډیر شو مستعد دی دوی پنځه غاسر چې څنګه افغانان په افغانستان کې مړ کی. تاسو واوریدل چې په فراق شي داسې ادعا وسول چې ځینی ایرانی عسكر د طالبانو په چوکاټ کې د دوی په صفوف کې د حکومت په خلاف جنگیږي، همدارنګ په جنوب کې د پاکستانی عسكر راځي سامن سمانو په نامه باندې او د طالبانو په صفوف کې په المندو قندهار کې جنگیږي، همدارنګ په شمال کې د روسانو عسكر یا مشاورین راځي د په چاردره کې د کندوز په صفوف کې د طالبانو په طرفدارۍ جنگیږي او غوی تشویقي د جنگ میدان ته. دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې بدبختی راولي. موږ په څو ورځې مخکې د حقانی د شبکې یو بل عملیاتي مسول د لاوس خان په نامه د دوو نور ملګرو سره روسیې ته ولاړی او هلته د حقانی د شبکې په تقویه باندې د روسانو سره تعهدات مذاکره او هغوی به د هغوی د رهبری لاندې په کندوز کې جنگ مختبیایي. د بلې خوا څخه په هلمند کې آینده شل ورځې طالبانو درست اختار ورکړی دی، الټیمیټم یې ورکړی دی چې موږ به لارې ټوله بندوو، په شل ورځو کې به جنگونه ډیر شدت مومي او موږ کوشش کوو چې لارې بندې کوو. خلکو ته خبر ورکړی دی چې تاسو خپل مواصلاتي او درفت آمد لار ځان ته خپل پیدا کړئ او پر عمومي لار ولاړ نسی. تاسو وګورئ د ژمي په مابین کې چې هوا ډیره یخه ده او په تیرو پنځلس کالو کې په ژمي کې به وازه به تر کېدل، لیکن سږ کال چون د پیسو د حکومتو د نورو ملکو د علاقې مسایل ډیر سوي دي، حتی په ژمي کې هم د جنگ امکانات بیخ ډیر دي چې وتستې په افغانستان کې ادامه لري. ملي اردو د دې پر ځای چې کوشش کړی وای چې سږ کال په ژمي کې دوی ټوله د دشمن موازی او مرچلې ضعیف کړي وای چې د دوی د پسرلي پر اتلو سره دوی کولای سوای چې هغوی ته شکست ورکړي، حتی برعکس ول اردو بیرته په دفاعي حالت کې رااله، هغوی په تاروزي حالت کې راځي. دا ټول هغه څه دي چې افغانستان ته ښه خبرونه نه راوړي، خو دا ټول شانو باوجود زه یو نظر لرم چې آینده پنځلس ورځې بعد چې ډونلډ ترامپ پر قدرت کښېني او پر نوی ټاکل کیږي د ده سیاست په څه ډول وي. که د ده په سیاست کې ځینې اصلاحات راله، ایران، روس، خصوصا چین او هغو ملکو ته چې د دوی سره په سیالۍ کې واقع دي، د دوی سره یو سمجوتا وکړي، د دوی ته امید د دې ورکړي چې دوی نور مداخلات نه کوي، امکان ډېر لري چې دا مسایل په دغه ځای کې پاتې سي او نور افغانستان و هغه حالت ته چې موږ یې خدای نه کرده فکر کوو هغه حالت ته ونه رسیږي، او که امریکایان دغه پالیسي مخته بوزي لکه دا اوس چې روانه ده، بیا نو د جنگ حالات په افغانستان کې ډېر شدت مومي او وضع به نور هم سږ کال ډېر خراب.
بله مننه پښتون صاحب. تاسو د ډونالډ ټرمپ خبره وکړه چې د جنوري په شلمه به د ولسمشر په حیث لوړه کوي. حاجي صاحب سید داود، تاسو چې په امریکا کې هستئ، د امریکا رسنۍ هم ګورئ، که څه هم ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه باندې ډیر ښکاره دریځ نه دی خپل کړی، خو بیا هم د ټرمپ سیاست په افغانستان په برخه کې څرنګه وي؟ آیا همدا امید شته لکه څرنګه چې ښاغلی پښتون وویل؟
په هر ترتیب ټرمپ یو سړی دی چې تقریبا تر اوسه پورې خلک ډېر داسې په صحیح توګه نه پېژني، رسنۍ او شنونکي او په دې چې دا یو شخصیت دی چې په خپل ټول عمر کې یوه ورځې رسمي کار نه دی کړی، په دولتي اداره کې کار نه دی کړی، اما تر هغه ځایه پورې چې په کمپاینونو کې ورو ورو بعضې خبرې رامنځته شوي دي او کله کله دوی هم بیانونه ورکوي، هغه دا دی چې د دوی نظریات د پوتین په ارتباط ډېر زیات مثبت دي. یعنی دوی غواړي چې پوتین سره ځان نږدې کړي او پوتین هم ډېر علاقمند دی چې ښې اړیکې د ټرمپ سره ولري. منتها یو شی چې زه ګورم، دا کومې ټاکنې چې ټرمپ کړي دي، دا کوم ټیم چې جوړ کړی دی، په دې ټیم کې اکثریت لکه د پنټاګان مشر یا د ملي دفاع وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، یو شمېر نور کسان، دا هغه کسان دي چې دوی ډېر سخت د روسیې او د ایران ضد دي. زه فکر کوم چې دغه سه کسان چې د دې په شاوخوا راټول دي، هغوی به په هیڅ صورت سره روسیې سره جوړجاړی ونه کړي او ایرانیانو ته به لکه اوباما غوندې حوصله ونه کړي، او په افغانستان کې هم امکان لري چې دا جګړه دوی مخکې یوسي. اما دلته تاسو پوهېږئ چې تقریبا دوه ورځې مخکې اوباما د خدای پامانۍ په ناسته کې د خپلو جنرالانو سره او د پاوس د لوی دریسیزانو سره لیدنه کړې وه، او په هغې کې دا خبره کړې وه چې د افغانستان جګړه نیمګړې پاتې شوې ده او اوس دا جګړه باید مخکې یوړل شي. یعنې دلته د اوباما د ادارې نه هم دوی ته بعضې مسائل پراته دي چې دوی باید هغه مخکې اوسي په دې چې تر یو حده پورې دلته سیستم حاکم دی. او د ټولو نه مهمه خبره دلته د کانګرس خبره ده. په کانګرس کې مثلا د مشرانو جرګه اوس هم په اوباما باندې نیوکې کوي چې هغه بندیزونه چې په روسیې لګولي دي دا اوس هم کم دي، او شاید نن هم په همدغه مسایلو باندې دلته تصمیم ونیول شي. نو دغې حالاتو ته په کتو زه داسې ویلی شم چې دا به ډېره ګرانه وي، شاید که ترامپ ډېر ځان نږدې کړي پوتین سره په یوکراین کې، په عراق کې، په سوریه کې، په دې ځایونو کې شاید یو جوړجاړي سره ورسیږي. اما د افغانستان په ارتباط زه فکر کوم دلته د امریکې د حیثیت، د ابرو، دا 15 کاله یعنی ډېره اوږده جګړه چې دوی مخکې وړې ده او تقریبا د 5000 شاوخوا کې زخمیان او نفر خپل له لاسه ورکړي، $1 تریلیون ورکړي دي. فکر نه کوم چې دا به دومره په اسانۍ سره د افغانستان د مسلې نه تیر شي. او د دې سره په خوا کې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان مسله لکه چې مخکې پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د فراه والی په څو ځلو ویلي دي چې ایران دلته خلق را دي کی ترینګونه کوي، ورته په د ایران په خاوره کې کمپونه جوړ کړی دي. دا مسله امریکانو ته د منلو وړ نه ده. د بلې خوانه پاکستان هم پوهېږي چې په تیرو 2 کلونو کې کوم بندیزونه چې د کانګرس لخوا په پاکستان باندې لګېدلي دي، پاکستان هم ډېر په قهر او په غضب دی. حتی دغه مسلې چې اوس نن سبا په افغانستان کې زور اخلي، زه په دې ټولو کې هغه کلیدي رول پاکستان او ایران لوبوي. هغه په دې معنی چې دوی غواړي چې دا نوې اداره چې رامنځته کېږي ټرمپ، دوی ته باید دوی یو اجنډا ولري. مثلا زه مثال ورکوم چې څو ورځې دمخه یو خبر خپور شو چې پاکستانیانو د ټرمپ ادارې ته پیشنهاد کړی دی چې موږ د ډاکټر شکیل افریدي په ارتباط حاضر یو چې تاسو سره خبرې وکړو. یعنی دا ټول هغه خبرې دي چې د ټرمپ نه د امتیازاتو ترلاسه کولو دپاره ایران هم هڅه کوي، پاکستان هم هڅه کوي، روسیه خو 100% په همدې مسله باندې لګیا دی. لکه څنګه چې په خبرو کې مخکې اشاره وشوه، تاسو پوهېږئ چې پرون ما یو خبر درته ترلاسه کړ چې حتی روسیې چې کله د حزب اسلامي د مشر حکمتیار نوم د تور لست نه د ځنډېدو دپاره دغه کړی دی، پرې بحث کړی دی چې دا باید 6 میاشتې نور هم وځنډېږي. په دې کې هم د ایران لاس دی. یعنی ایران نه غواړي چې د حکمتیار نوم دی د تور لست نه ووځي. نو زه فکر کوم په دغه سیاستونو کې پاکستان او ایران ډېر زیات ښکیل دي، او لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه روسان هم په همدې ډارې چې دلته داعش دی او داعش مرکزي آسیا ته درځي. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دا بغدادي داعش نه دی په افغانستان کې، دا تقریبا په ننګرهار کې موږ ته سلو کې اویا واتیا دا مسله جوته ده چې دا هغه داعشیان دي چې د ګروګزو نه راغلي دي، یعنې پاکستانیان دي. و جالبه دا ده چې د یوې خوانه روسان په داعش باندې ډارول کېږي، د بلې خوانه هغه چا چې داعش جوړ کړی چې پاکستان دی هغه روسیې ته مشورې ورکوي. نو زه فکر کوم چې امریکایان باید دغه 15 کلونه خپل ورځي دلته، او د دې د ارزونې په رڼا کې هغه غلطۍ چې امریکایانو کړي دي، واقعا امریکایانو هم سم کار نه دی کړی په افغانستان کې. موږ ورته اشاره وکړو چې امریکایانو دلته په دې 15 کلونو کې یو سم لارښود درلود. متاسفانه ځینې ډلې تپلې چې دوی لکه څنګه چې
اشاره
بله.
تشکر آقای صاحب محترم. حالا نوبت شنونده را نخوریم صاحب، حق از وام است که یک اعلانک کوتاه داریم، باز نوبت میتیم به شنونده های محترم که در موضوع سوال خود طرح کنن.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 در خدمت تان است. همکار ما میگه یک شنونده وصل شد. بله بفرمایید شنونده عزیز. بله بفرمایید سیب. بله
آقای نبه سلام باشیم.
و علیکم السلام وطن دوست، بفرمایید.
سلامت باشین جناب نبه سیب، سلام خدمت شما و همکار شما باشین، مهمانان شما تقدیم میکنم. موضوع خوب برای شما در برنامه گرفتین. بگو نه همه مسئله طالبا را جناب پشتون صاحب و جناب افغان صاحب اینا را به روسها و پاکستان اینا را مطبق سوال ما از اینا ایست که ما نباید که مسئله طالبا را به روسیه درست است که روسیه یا کشور دیگه معنوی طالبان حمایت کرده ولی ما در هلمند و گلمندی هستیم میبینیم که پشتون خبر داده که تنها در اصول های نوزاد متاقله و در مارده و در نظری و صدها موتر حاموی و رنجل همین دولت افغانستان در خدمت طالبان قرار داده حتی طلاهایی که دوربیندار که همین نیروهای امنیتی ما داشته اونها طالبان سپرده شد یک برقم داده که اینا رو ما نمیگیم همین زمین طالبان همو صلاحای نیروهای ملی ما گرفته علیه ما میجنگه در حوزه 4 حوزه 3 لشکرگاه رنجرهای پلیس حاموی پلیس خدورده ملی ادلت بامنه و صدها اران حاموی ما پیش طالبان از کجا دور دور یعنی ما خود تانوس نه طلای روسی رو دیدیم نه طلای ایرانی رو دیدیم نه خودم چیزی وسایل ایرانی کجا دور دور از پلیس
طالبان سره نشدې شوی نه ده
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه البته الجزیره تلویزیون هغه عکسونه هم خبره کړی دي چې طالبان مشران له روسانو سره یو ځای ناستو بل اوریدونکو راخلو
بله شکر وطن دوست بله یک شنوندی دیگه مو بله
وعلیکم
السلام بله تاسو په لاین کې هستی
شبر صاحب مبارک صاحب تاسو سلامونه او مرحبا تاسو سلامونه ورانی ته
تشکر صاحب مهرباني
نظر مې دا دا یو نظر وختنه لرم کنه
بله امو رادیو ته هم که ګل کنین صدای ته انعکاس میکنه با صدا خوب میشه بله
دا برته قط هم شو
قصد قطع میشه بله
اوریدون که اهم لرو ازادی پسپو که پروگرام ده موضوع ده روسی دلچسپی ده افغانستان پو پیش رو که
بله
بفرمایید
سروان سیخ و سلامون سات نظر سیبت داود سیبت او پشتون سیبت طول و محترم و ملمانو تا اوریدون که تا جزیمی دیل من لولایت نورندی که هم دری پختن لرم
میرم
پختن نیجی سیب داود بله ایو پختن نیجی سیب داود راجیه ده اجی صاحب د ترامپ او پوتین بیانې د اوکرين او د افغانستان په سر معامله ونه کی چې ترامپ به د اوکرين نه ورته تیر شي او پوتین به د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي دا خو اوس احکار د لکه لمر چې روسیه په افغانستان کې لاس وهي او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په میراث کې چاته رسیږو امریکا ته رسیږو که شوروي ته د لاس موږ ته اوږده او که د امریکا لاس موږ ته اوږده په میراث کې موږ چاته رسیږو او بله دا چې دا اورېدونکي وویل چې سلاوې نشته زما خپلوان ماینونه واولوزوله ټوله ایراني مارکېټ یې وهلي وې اوس د نوي راغلي دي د نادالي او مرضي او ناوې منطقې ته نوي ماینونه را انتقال شوي ایراني چې د کندانۍ په نامه دي ټوله ایراني ماینونه دي موږ خپل په سترګو لیدلي دي چې اوس زموږ په ملي اردو ملي پولیس باندې انفجار کوي تاسو له توجه نه مننه
مننه یو بل اوریدونکی به هم را واخلو نظر سره بیا به میلمنو ته ورشو چې د پروګرام بیا ډیر وخت نه دی پاتې ازادي په سپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې است
بفرمایئ
بله سلام
وعلیکم
سلام تیمور هستم از کابل زحمت دادیم شما را تشکر موضوع خوبی است و من سلام تقدیم میکنم خدمت میهمانان شما جناب نظر صاحب جناب شبر صاحب به صدای ما دارین
بله ادامه بدین صاحب
مهربانی
بسیار خوب به اسم من خیلی متاسف هستم که از دخالت خارجی ها در افغانستان ما صحبت میکنیم اما مشکلی که ما در بین خود داریم به اثبات کمتر صحبت میشه امیل لحظه مشکلات سیاسی که در افغانستان از حد بیاد است ما به طرف ملت شدن نه بلکه به طرف وفاق ملی به اندازه به سرعت در حال حرکت است و این مسائل زمینه ای زیر مستدار که خارجا بتانه بهتر در افغانستان دخالت بکنه و هر آنچه که ما داریم در افغانستان فعلا از خود ما است چون ما این خود ما کشور دوست نداریم وطن دوست نداریم اگر شعار وحدت ملی هم میتیم یک شعار دروغ است اگر رئیس جمهور میگه دروغ میگن و همی دلیل شده که وضعیت خراب شده برای هر روز گاهی روسیه و گاهی ایران و گاهی هم پاکستان دخالت بکنه و از ما با عنوان یوبیسافت استفاده بکنه این نظر ما بود
تشکر آقای تیم خب یک شنوندی دیگه هم هست بعد از او به میمان ها مراجعت میکنیم بله شنوندی عزیز بفرمایید
محترم نظر صاحب تاسو شیبر صاحب تاسو د خبرونی محترم میلمنو هر یو پښتون صاحب اجي صاحب داوت او د ازادي رادیو ټول محترم کارکون کوردون کو تخپل سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم شمس الله کالیزه د کابل څخه
بله علیزه خوشامد
نظر محترم دا خو معلومه خبره ده چې روسان د افغانستان سره یو ځانګړی علاقه لري نو اجي صاحب داوت هم اشاره ورته وکړه چې د نسمې پیړۍ او د بلکې د افغانستان په قضایاو کې یو خاص نظر لري چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دوی د پنجبي سیمه په زور د افغان سرحدي قواو څه ونیوله د هغې ورځې راهیسې تر ننه پورې چې دا د 130 کاله کېږي مستقیمن عملاً دوی دلته په مداخله کې ښکیل دي او دوی خپله هغه امپراتوري د افغانستان په قضیه کې دوی په قمار ووهله زموږ په سر باندې او ویې بایلله نو یو څوک چې د دنیا دغه بله کونجه راځي امریکایان چې 5000 کیلومتره زموږ ته لیرې د دنیا دغه کونجه راځي او دلته زموږ سره مناسبات ټینګوي یا د سیمې په حالاتو باندې کنټرول او نظارت کوي نو روسان چې زموږ په ګاونډ کې دي نو دوی به کله قرار کښېني خبره دا ده چې زموږ په زو په موږ کې دي خپله په افغان دولت کې چې یعنی افغان دولت ونشو کولی چې اروپایي ټولنې ته نړیوالې ټولنې ته امریکا ته قناعت ورکړي یا دوی مجبوره کړي چې افغانان څه سکله سلای ورکړي دلته یو ښه حکومتداري جوړ کړي نو دوی دلته په فساد کې هم لاس لري داسې یو ضعیفه اوربې موږ ته جوړه کړې ده چې نه هوایي قوت جوړ دی نه یو سکله سلای موږ په لاس کې لرو دا په میلیاردونو ډالرې راوړه دلته په افغانستان کې وپاشل په اختلاسګرو په مفسدو
تشکر علیزی صاحب د دې موضوع ته که داخل شوئ نه بیرون نمیشیم صاحب د دې موضوع ته هیڅ داخل نشین بسیار زیات تشکر
البته میلمنوم نظر صاحب همدا مسله واضح کړل چې ضعف په افغانانو کې دی چې خارجان د مداخله
خو همین موضوع را زیاتر همین آقای تیمر همین موضوع را ترکت در بین خود ما و شما آقای پشتون شما چی فکر میکنین اون روز وکیل صاحبا شما یکیتان گفتین که آمدن دوستون با هزاران فرد مسلح با کابل باعث نگرانی مردم شده یعنی مسئله آقای نور است مثلا مچ معاون میشم نمیشم دولت میگه میشه نمیشه حال ما شما ترکایی در بین خود مصروف اگر باشیم خب روسیه و امریکا اینا خب سیاست های خودتون پیش میبرن باز از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنیم موقف دولت موقف وکیل صاحبا موقف مردم کل از اینا یه هماهنگ نشده صاحب یعنی یک نظر خاص موجود نیست هیچ تو میشه صاحب
به شک نظر صاحب دا داخلی ستونزی واقعا موږ لرو دا ستونزی موږ درلودلې دا د وس نوې پدیده نه ده چې په 15 کالو سم موږ دا ستونزی درلودلې په یوه حساب مو د 40 کالو سره درلودلې البته واغو ته کار شروع دی تاسو ټول ویني د دوستم په حق لبانی څارنوالي محکمه ټول خپل کارونه شروع کړی دي هغه خپل فیصله اوري او دوستم مجبوری د فیصلې به احترام کوي درغه ځای پورې چې قانون تقاضا کوي رالو د نور صاحب مسایل لته د نور څه مسائل بيخي داخلي مسائل دي د دوی د داخلي د خپل حزب او د ملګرو هغه هم تر ډیره ځای پر چې موږ معلومات لرو حل سوي دي د دوی طرفه مابین کوم تفاهم چې هغه په وجود راغلي دي نور باغ د اتفاقی مسائل کته سپایا ورته ګوري په 45 ورځې کې دا مسائل تر ډیره ځای خاموشه سوي دي خو تستې دغه مهمه مسله چې د روسانو مداخله په افغانستان کې د سوریه او یوکرين د مداخلاتو په عکس العمل کې اجرا کیږي حتی روس نورته ویلی دي ک امریکایان په یوکرين کې او سوریه کې زموج په ګټو باندې تعرض کوي زموج ګټې در تاثیر لاندې راولي موږ به د دوی ګټې په افغانستان کې در تاثیر لاندې راولو زه فکر کوم دا اساسي موضوع ده و دې مسایلو ته باید موږ جدي توجه وکړو حکومت هم باید خپل داخلي مسایل وڅنګ ته و دې مسایلو ته جدي توجه وکړي که څه هم زموج حکومت دونه ضعیف دی چې په دوغونی غټو ملکو په دوغونی غټو بلاو په مابین کې راګرځي زه فکر کوم څنګه دی کول چې په عین وخت کې د دوغ نیابتی جنگونه کنټرول کړای شي به لږ چې بینلمی جامعه په هغه کې دوی سره څنګ پر څنګ ونه دریږي او دوی سره کومک وکړي یو بل ډیر شمه مسله چې زه غواړم هغه ته اشاره وکم مثلا د سولې په مسله کې پاکستان زموږ سره همیشه زیګ زاګ پالیسی مختبه ویل ده په اخر کې فیرصاب خټک ویل دي چې پاکستان او افغانستان تر مابین وازه هیڅ وخت په اعتماد نسی بدلی در هغه چې پاکستان په خپل پالیسی کې د روسانو په مقابل کې تغیر رانه ولي ځکه پاکستان یو دغه ملک وسو چې همیشه همیشه در روسان مخالفو، حتی په افغانستان کې زموږ داخلي کمونستانو هیڅ وخت د پاکستان شنه ویله، ځکه د روسان په طرف داری باندې. نن موږ وینو چې هغه دوه ملکونه چې یو وخت د دواړو په طرف کې د افغانستان د بربختی سبب وګرځیدل، نن هغوی دوه سره جوړ شول او موږ افغانانو ته لاس یو کی. زه فکر کوم دا مسایل ډیر مهم دي، دې ته باید اشاره وکړو. یو بل مسله چې یو بل ډور ډیر پښتنه وکړه او ډیر دلچسپه ده، چې موږ چاته به میراث پاتې یو. زه دا ورور ته وایم چې ظاهران خو موږ روسانو ته نږدې یو، ستا خبره از نگاهی دلایل فاصله بهتره ده، لیکن د مرحوم امیر عبدالرحمن خان نسایه په تاج التواریخ کې باید هیر نه کو. هغه په خپل نصیحتو کې ډیر په واضح الفاظ ویلی و چې زما ملت کته یو ورځ مجبور اسولې چې د غرب او شرق په مقابل کې پلا ونیسي او طرف ونیسي. نو هغه وخت انګریز د سوپر پاور او قدرت د امریکا نه و. نو تاسو کوشش وکړئ چې د انګریزو خواته ولاړ شئ، لیکن د روسانو خواته مزي، ځکه چې روسان زموږ په ضرر دي. حتی هغه وخت سل کاله مخکې امیر عبدالرحمن خان د خطر احساسو او دا خطر موږ ولیدی چې موږ افغانان یې در 2 میلیونه انسانان زیات مړه کړلو، مملکت یې را ټوک ټوک کړي، 3 میلیونه یې را مهاجر کړله، 2 میلیونه یې ژوندي در خاوره لاندې کړله، او نن دی بیا د دوستی په چوکاټ کې. یا په دې معنا چې موږ افغانستان ته نږدې یو، افغانستان یو خود مختاره ملک دی، پر خپل قدرت او پر خپلو خلکو ولاړ دی. هیڅ وخت موږ هیڅ ملک ته اجازه نه ورکوو چې هغوی راج په افغانستان کې په داخل کې زموږ د قانوني حقوقو غوښتنه دوی خپل ځان ته وغواړه کړي. زه فکر کوم دا د دوی لپاره د شرم کار دی او موږ افغانان د لپاره انصاف پکار دی.
تشکر. خب حاجی صاحب سید داود، یک سوال قسمی میخوایم طرح بکنم، مگم مشکل هم است. یعنی مسئله تر است که روسیه او روسیه شوروی سابق نیست صاحب، نه؟ او امریکا مو امریکای سابق نیست، و ایران هم و ایران سابق نیست، و پاکستان اون پاکستان سابق نیست. اینا تنها تحلیل های ما مثل سابق واریست که اشغالگر که مچمو که ای که. حالا مثلا روسیه ما فکر نمی کنیم نیت اشغال رسمی افغانستان داشته باشه و دیگه داشته و دیگه داشته باشه. از اون خاطر ای وقتش نرسته که افغانستان هم یک مرکزیت داشته باشه، یک چند نفر بیشنن و اثر موضوع رو تحلیل بکنن، کتکی را برن کتکی را نرن. ورزی که او چیزایی که سابق گفته میشد آل فکر نمیکنم که صاحب عین گپا باشه صاحب. از این خاطر از این نقطه نظر اگر به موضوع هم نگاه کنید، اگر به سوال های شنونده هم در خاطرتان مانده جواب بتین صاحب.
جناب نظر صاحب، تقریبا سوال شما هم به سوال اکثریت شنوندان بسیار نزدیکی دارم. با باید عرض کنم در فبروری سال 1989 شوارتنازه وزیر خارجه شوروی وقت پیش از اینکه آخرین عسکر از اینا از افغانستان خارج شوه، اینا به اسلام آباد آمدن و در اسلام آباد یک مجلس همراه رهبرای جهادی داشتن. ما هم در مجلس تقریبا من حیث خبرنگار و یا شاهد خبری حاضر بودیم که شوارتنازه در وجه صحبت های خود صحبت ها را که شروع کرد گفت ما آمدیم که به نمایندگی مردم اتحاد جماهیر شوروی و به نمایندگی دولت از فرد افغانستان معذرت بخواهیم به خاطر تجاوز نظامی که ما به افغانستان اجرا کردیم. دوم گپی بسیار مهم ازت گفت ما به کلی متعقین هستیم، هم دولت ما هم مردم ما، اگر در افغانستان یک فیر هم شوه ملامت شما هستیم، چون ما میرای جنگ و زدن و کندن در افغانستان ما ساختیم. ما هدف مزی گپای شوارتنازی ای بوده که در شرایط فعلی قسمی که شما سوال مطرح کردین و یک تعداد شنوندهایتان مطرح کرد، برای ما افغانا در اینجا دو مسئله بسیار اساسی و مهم پیش رو هست. سر روسیه، سر ایران، سر پاکستان کافی ما صحبت کردیم، منتها مسئله عمده و اساسی پالیسی های غلط و نادرست امریکا بود در طول 15 سال که متاسفانه کمکی که شد به جا نرسید. یعنی استفاده که باید صورت می گرفت استفاده درست صورت نگرفت. باید این سیاست های امریکایا زیاد فشار امروز که من می بینم سر امریکایا سر این مسائل، امریکایا باید از این 15 سال حضور خود در افغانستان بسیار زیاد چیزا را یاد گرفته باشه و سر پالیسی های خود تجدید نظر کنند. یک دوم مسئله بسیار اساسی و مهم و مسئله دولت است، قسمی که شنونده شما
سوال کردن دنی حالاتی که ما و شما گپ میزنیم پشتون سیب هم تشریف داره می فعلا دا وزیر سرپرست است، یعنی دا وزیر در وزارتخانه حضور نداره به حساب کار و فعالیت. یک مملکتی که به ماها به سالا امده همونطور یک بحران روبرو باشه، یعنی قحط الرجال در افغانستان نیست. اینا میتونستن که وقت اولیسی جرگه وزرا را سلب صلاحیت کرده بودن به یک هفته بعد در روز بعد اشخاص و افراد معرفی کرده باشن، ولی فکر کن نیم کابینه حضور نداره. به این طور شرایط باز دیگه مسائلی که پیشتر برش اشاره شد، مسئله معاون اول است، مسئله نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری است، این گله ها این شکوه ها دیگه هم دسته پاکستان و ایران تیز میسازه. متاسفانه قسمی که من در مقدمه این مسئله را عرض کردم که در مسئله بن اشخاص و افرادی که مطرح شدن و از تاریخ پاکستان، از تاریخ ایران، از تاریخ روسیه به موجه هم به اداره موقت تشریف آوردن، تانوز هم امو اشخاص و افراد به می دولت حضور دارن. اینا نمیخوان که
بله امینج آجی سب یک موضوع بله. امی وطندو سب یک موضوع رو گفت، گرچه یک بخش دایشان درست نبود مسئله روسیه، مونتا بخش طالبا از یا که یعنی حکومت هم در بین طالبا تقسیم شده در مویه، یا میگن کمک میکنن سلاح افغانی بعد سیان مفته و از این قبیل. ما این ای بخش موضوع رو چی فکر میکنین؟
نظر سب ما تقریبا امی مسائل چندین سال است که سر ازی فکر میکنم، امرای دوستا گپ میزنم، مصاحبه میکنم. ما برتان عرض کنم که متاسفانه یک مدیریت ناسالم امنیتی در افغانستان این مشکلات بار آورده. این تنها از دیروز و امروز و در طول 15 سال شما فکر کنین، در ولایت که جنگ بوده در وجه نفره فرمایشی میرفتن، بیازی که یا در وجه مثلا اردو را تشویق کنن، ترغیب کنن، شما در می روزا در می دو سه روز یک راپور نشر شد که نفرای اردو پلیس ما نان خوش کوچه بر از اونا نمیرسه. اما سهمیشه که 4 میلیارد دلار ما خوش میشیم که در وارسا و بروکسل برای وای چیش در لطف کردن، اما سب در جیب مردم میریزه. دیگه من فکر میکنم که مدیریت ناسالم امنیتی هم باعث از این گپا شده. یعنی شما فکر کنید یک تعداد که در می ولایت مانند هلمند باعث قماندان و باعث در وجه والی و در طول همی 15 سال کار کردن صاحب همه چیز شدن، این چیز در قندوز است، این چیز در جلال آباد است، این چیز در دیگه ولایات است. دیگه من فکر میکنم که اصلاحات داخلی 100% ضرور است. پیش از اینکه ما بریم به ارتباط پاکستان صحبت کنیم، پاکستان به هیچ صورت تا که یک نظام نشاندار در افغانستان نبینه پاکستان دستبردار نیست. ولی شما فکر کنید دمی زمستان پاکستانی باز باجوا جنرال باجوا پیشنهاد کرده که ما حاضر هستیم که سلم بهم دیگه بهم، یک نوع از لحاظ سیاسی همی کلانه و بزرگای حکومت وحدت ملی را مصروف می سازن. اما ما می فهمیم که پاکستان به این مسائل قانع نیست، ایران همچنان و روسا هم می خواهن که امو امتیازات خود از جامعه بین المللی و خصوص امریکا در افغانستان بگیرن. چرا امریکا روسا هم کافی معلومات دارن. ای دوست ما که از کابل آقای علیزه اشاره کرد، حتی اسنادی که هست روسا سال 1830 در افغانستان مداخله کردن، یعنی از 1830 تقریبا 200 سال تیر میشه. بگه مرا عرض مئیس که تا که در داخل در بین حکومت وحدت ملی اصلاحات نبه، این مسئله به تیم و تیم بازی و مثلا به بسیاری ولایت شما میبینن ولسوال گپ قاضی را قبول نمی کنه، قاضی گپ سرنوال را قبول نمی کنه، او یکی را یک تیم روان می کنه، دیگر تیم روان می کنه. شما فکر کنن در این دو روز اینا 4 سفیر نو مقرر کردن، هر 4 سفیرش مربوط همین 2 تیم است. یعنی یک افغان با تجربه، افغانی که واقعا دلش سر افغانستان می سوزه و در این تیما نبوده، شما برای من نشان بتین که در این 2 سال و 7 ماه که زی حکومت وحدت ملی تیر میشه برای زنا اینا یک وظیفه داده باشن. اگر به این ترتیب اینا هر کسی به حساب تیم خود و به حساب کمپاینایی که مصرف کردن حال پیسه خود بکشن، دیگه باز همون گپ وطن دوست تقریبا سعیست که من میفروخته میشه.
بله
مال همی مهمات بعد از طالبان ببینین مهمات خو اکثریتش دینجرا و دیگه و دیگه.
بله حاجی صاحب دل خاطر اصل دل حاجی صاحب بخشی ساس خبر قط کوم دل خاطر چې موضوع بهر نشو موضوع دا چې د حکومت ستونزې او د افغانانو داخلي ستونزې خو یو موضوع ده چې هغه ډیره پراخه ده او تاسو اشاره ورته وکړه. موضوع دا ده چې د روسانو دلچسپی له افغانستان سره مخکې یو سوال ده هم غازیمی له هلمند تاسو نوم یاد کوی ویل چې آیا دا امکان لري چې امریکا او روسیا د افغانستان په موضوع د اوکراین پر سر معامله وکړي؟ یعنی امریکا د امریکا نوې اداره د اوکراین پر مسلو باندې چوپه خوله پاتې شي او په افغانستان کې بیا روسیا له مداخله لاس واخلي، آیا دا امکان لري؟
دلته مسله بیا چې بس د سیدا چې د اوکراین مسله او د کریمیا مسله تقریبا د ترامپ اجندا کې نشته دی. یعنی خپل ترامپ شخصي د دې مسائل نه زما په نظر باندې تر اغیزه پورې چې دې دا خبرې او روابط ما تعقیب کړي دي، یعنی د تیریدو په حال کې دی. اما یو مسله دی یاد مو باسي چې دلته جمهوری غوښتن کې په دواړو کوټو کې هم په ولسي جرګه کې هم په مشران جرګه کې اکثریت دي، هغوی په هیڅ صورت سره د اوکراین نه تیریږي. تاسو خبر یاستئ درې ورځې مخکې جورجیا ته جان مکینو لنسیګراهم داخله کلته تللي و بیرته چې راغله دوی اعلان وکړ چې موږ به نور هم بندیزونه شدید کړو. زه فکر کوم چې دلته اوس یو نوه خپله د امریکې په اداره کې د جمهوري غوښتونکو او د ټرمپ ترمنځ مشکلات رامنځته شوي دي. اما تر هغه ځایه چې زه پوهېږم کیدای شي چې د دوی پالیسي په اوکراین کې نرمه شي، اما په افغانستان کې دلته تقریبا لکه څنګه چې اوباما دا خبره وکړه او ډېر په صداقت یې وکړه، اوباما وویل دوه شپې مخکې چې موږ د افغانستانه وتو. اما د جولای په میاشت کې تاسو جرنالانو ما ته نظر راکړ چې باید موږ ونه وځو، دلته موږ تعداد زیات کړو. نو زه فکر کوم دلته جرنالان هم مهم دي، او هغه څوک چې د پنټاګان په راس کې راغلی دی هغه ډېر یو مشهور سړی دی چې هغه په هیڅ صورت سره د روسانو غوښتنې ته د ایرانیانو غوښتنې ته زه فکر نه کوم چې
تشکر حاجي صاحب محترم. خب ما محترم آقای خالد پشتون شما جنبندی کنید سخن آخر از شما، مگم از یک دقیقه زیاد نشه که باز بخیر استودیو رو ترک بکنیم نی؟
بله 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 تشکر. بله زه فقط حاجی صاحب داوود خبرو په تایید یوې خبرې بلې ته اشاره کوم، او غو جنبندی به د ټولو مسایل خپل وکي چې د افغانستان مسله د جمهوریت خوانو زائده یا زیرولې مسله و چې د بوش په وخت کې په وجود رااله، او اوباما هغه موضوع تعقیب کړله. اوس چې ترامپ راځي زه فکر کوم ترامپ مجبور دی چې داغه پروسه چون د دې د هیز د اوسم د دوی هیز په مشرانو جرګه او پولیسي جرګه کې اکثریت لري، او کومه کابینه چې د ټاکلې ده هغه ټوله یو جنگي کابینه ده. عین د 2001 کال د بوش براتلو سره همدغه یو کابینه تقریبا جوړ شوله چې 911 یا د سپتمبر 11 واقعات روس شاهدان و دغه واقع. نو وسم زدا فکر کوم چې دوی باید د روسانو سره یو معامله وکړي چې مسایلو کې د افغانستان جن اخلاصي او د یوکرین په مسله کې یو توافق ته سره ورسیږي. زه فکر کوم یګان لار د حال همدغه ده، کنه نو افغانستان به یو ځل بیا د یو ډیر شدید جنگو شاهد وي.
بله ل ملمنو مننه کوم نظر سب صرف یو یادونه کوم چې البته وسنۍ روسیا هم په خانه شوروي اتحاد نه دی چې هغه د ځواک او قدرت لري چې هم روسیا کې په سوریه کې جګړې وکړي هم په عراق کې مداخله وکړي او هم په افغانستان کې.
بله یک نتیجه گیری هم کردیم که خود دولت هم یک ذره زودتر اتفاق کنند بین خود بخیر. به هر حال محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی سید داوود رئیس نشرات افغان، و همچنان همکارای ما ابراهیم هارون، وایس کاکل، آقای قادر جلال و طاهر روشان، عبیدالله عبید، از کلتان یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.